السلام علیکم ل غرمه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادی مو دا هم د ازادي راډیو یو بله یو سات خبرونه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس لچین غواړي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې مثبت او رښتینی رول ولوبوي. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اورئ. خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره چینایي چارواکو په افغانستان کې د دوی د ځینو اقتصادي پروژو د سم پرمختنه تللو څخه شکایت کړی دی. د روسیې سفیر وایي هیواد یې پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. او د امریکا او روسیې دوی جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیرې شوې. پوره خبرونه. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پرمخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی این ماینډراین کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یو خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. لی این ماینډراین په ځانګړي ډول د عینک د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادونه وکړه. ښاغلی ماندار نوایي د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته خو ځینې یې ښې پرمخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا دې برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت MCC سره یې د استخراج برخه کې قرارداد لاسلیک کړی خو افغان حکومت وایي د 5 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکي پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل. خالی مانتیتسکی وایي موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید همکاري ډګر وي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري. د دغه ولایت امنیي قمندان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د 45 نمبر فرمان له مخې د ښار په شاوخوا سیمو کې د ښاروالۍ او امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ د ځمکو د بیرته نیولو کار پیل کړی دی. د ښاغلي احمدي په خبره د لوګر د خاورې 19% دولتي ځمکه غصب شوې ده او دوی هڅه کوي چې دا ځمکې بیرته له زورواکانو او خلکو ونیسي. خو عام خلک بیا شکایت کوي چې په دوی باندې دغه غصب شوې کې ځینې خلکو خرڅې کړې وي او حکومت هم له مخکې خبرداري نه ورکړی چې ځمکې ترې بیرته نیسي او یا یې کورونه ورګډوي. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس د دې کار مسؤول بولي. د دغې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنیو لارې بندې کړې او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کیږي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، د سعودي ریال 12 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 614 افغانۍ. امریکا او روسیې دوی جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیرې شوې او ازموینې وکړه. دا پلان شوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوی و. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ مخالفت کوي په سوریه کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 1 نیټې څخه دغه هوایي حملې پیل کړې دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یو پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولای شي یو بل ته په نږدې سیمو کې د هوایي حملو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری تاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل: نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخې 11 بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغې کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواوو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکارۍ، ادارې او خبرتیا په څېر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګن وایي پرونۍ ازموینې درې دقیقې وخت ونیو او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره شوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګن له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو سره ویلي چې د دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دي، بلکې هغه یوه ازموینه وه. د ایران فارس خبري اژانس وایي د دې هیواد سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشورو ورکولو د ماموریت پر مهال وژل شوی دی. دا په تیره یو میاشت کې د ایران څلورم لوړ رتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کیږي. ایراني رسنۍ ویلي د دې هیواد شل پوځي افسران او تر اوسه پورې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. ایران چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړ دی، دغه هیواد ته په رسمي توګه خپل ځواکونه نه دي لیږلي، خو تهران د بشار اسد له حکومت سره د همکارۍ په برخه کې د پوځي او مالي مرستو سربېره خپل پوځي سلاکاران سوریې ته انتقال کړي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کابل اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون سه شنبه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د څوارلسم خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. دغه راز د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسؤلین هم د حملې د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یوه ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا شاپی د هغو کسانو پر ضد وهل شوی چې له دغه قاچاق شوي کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغې پاکستاني شبکې له لیبیا او ترکیې څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاقبرانو له دغو کسانو څخه سړي په سر 4,000 ډالر اخیستل. او د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرني اتباع کولی شي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر پر 6 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شوه. د قانون بهرني اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې به د یوکرین له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پیتروشینکو له دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی چې په دې قانون سره به د یوکرین د پوز محاربوي ظرفیتونه لوړ شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمه ته مننه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزی څخه اوریدل. افغان حکومت لچین غواړي چې د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي ترڅو د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رښتینی او مثبت رول ولوبوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې همکارې وګڼي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی.
هغه مځکه چې غصب شوې دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نه ورکو.
دا هلمند ولایت د خلکو د ستونزو په اړه په همدې خپرونه کې اورو. د نور ریپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
تاسو قوت رورې چې تاسو ورختا ووتئ او په تلیفون د خبرې ورسره وکړې.
روپۍ وه په جرمني کې ده، له هغې سره ږغېدم، خوش خونه ورسره ږغېږم، پیسې رالېږي.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان هم باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او دغه هیواد د سیمې په سطحه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تېره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات په راوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي. د وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم ښاغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د اجرایه ریاست ویان تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکي وګړو ته تاوان رسوي. ښاغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې یې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپله هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی این مندارین په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې یې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی یې په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
واموریدل چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې خبریالانو ته وویل چې چین باید د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي تر څو د افغانستان د سولې په مسأله کې اسلام آباد رښتینې همکاري ته وهڅوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګه ونه ګوري، بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره بیا پښه کې نږدي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تېره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیری به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دی وایي ځینې اوازې سته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښېنږدي. الکساندر مانیتیسکی زیاته کړه لویدیز او ناتو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیسکی زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
اوسو ایمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په سمګه کینو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د کابل چاپ مطبوعاتو او نیسو هم په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او د چین ترمنځ د اړیکو او افغانستان ته د چین د مرستیالو لسمشر د سفر پړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لستی دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره افغانستان ته د چین د مرستیالو لسمشر سفر او د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو امکاناتو ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې چین داسې یو استازی افغانستان ته راوسته و چې په تیرو 14 کلونو کې د ارګ دیوالونه نه و لیدلي، خو د ورسپانې په باور همدې استازی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د فزیکي امنیت، کور جوړونې او زده کړو برخو کې د چین مرستې د ستایلو دي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور خلک په دې شرایطو کې امنیت ته ډیره اړتیا لري او باید امنیتي ځواکونه یې تجهیز شي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید خپل اعتبار ته په کتو چین وهڅوي چې له افغانستان سره د امنیت او سولې په برخه کې هم همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د چین او افغانستان د ګډو ګټو او ګډ دښمن په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې چین د افغانستان 60 کلن ملګری دی او پرون په کابل کې د چین او افغانستان د ملګرتیا 60مه کلیزه ولمانځل شوه. په سر مقاله کې راغلي چین کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او د افغانستان له سولې او امنیت سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو مخالفو ډلو موجودیت د چین او افغانستان امنیت ته ګواښ دی او دواړه هیوادونه یې باید د لمنځه وړلو لپاره همکاري وکړي. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د چین همکارۍ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین په 2001 میلادي کال کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو او له هغه وروسته یې په دې برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په سر مقاله کې راغلي چې چین غواړي له افغانستان څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه واخلي او د دې هیواد له لارې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د چین مرستیال ولسمشر له حامد کرزي سره هم لیدلي او له نوموړي سره یې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړي دي. په مطلب کې د چین د جمهوري ریاست د مرستیال په حواله لیکل شوی چې له افغانستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي.
ازادي راډيو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت په مارچي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله ګڼ شمېر خلک بېځای شوي دي، او نه یوازې دا چې بېځای شوي دي بلکې له راز راز ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره په تماس کې شو او د مارچي د خلکو د ستونزو او دغلته د روان امنیتي وضعیت په اړه ترې وروستي معلومات واخلو. خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راغلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي لګښتونو سره مفتشوایي پنټاګون یا د دې هیواد دفاع وزارت په شبرغان کې د طبي ګازو یو ټانک په 340 میلیونو ډالر جوړ کړی او د دومره لوی لګښت په اړه توضیحات نه دي ورکړي. دغه پیسې د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ په دې پروژه مصرف شوي دي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت لوی مفتش جان سوبکو وایي دفاع وزارت یا پنټاګون د امریکایي مالیه ورکوونکو 340 میلیونه ډالر د دغه ټانک په جوړولو لګولی دي چې کیدای شي په نړۍ کې تر ټولو قیمتي ټانک وي. دغه لګښت په پاکستان کې د ورته یو ټانک د جوړولو لګښت څخه 140 ځله زیات دی. په پاکستان کې دغه یو ټانک یوازې په 1500 امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. سرمفتش جان سوبکو د امریکا دفاع وزارت ته په یو لیک کې ویلي دي چې دغه لګښت د امریکایي مالیه ورکوونکو لپاره ډیر زیات دی. د طبیعي ګازو دغه ټانک په 2012 کال کې په شبرغان کې پرانستل سو، خو د دې لپاره چې بازار او مسلکي کسان یې نه درلودل سخت کال وتړل سو. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د هغې کاري ډلې وظیفه چې د دغه ټانک د جوړولو لپاره ګمارل سوې وه د سخت کال په مارچ میاشت کې پای ته ورسېده او دوی د پوښتنو د مسلکي ځوابونو لپاره مهارت نه لري. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوبکو وایي په زغرده باید وویل سي چې دغه قضیه ځکه د حیرانتیا او نه منلو ده چې د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې د هغې کاري ډلې په حق لچې د 800 میلیونو ډالرو یوې پروژې په اړه یې مستقیما د دفاع د وزیر دفتر ته رپورټ ورکوو پوره معلومات نه لري. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی سیګار یا د سرمفتش ادارې ته د یو لړ اسنادو د کتلو زمینه برابروي. ډګرمن جو ساور ویلي چې موږ د سیګار ادارې ته د همکاري وړاندیز کړی دی. امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د رغونې لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیل کړی دی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. قدر مونږ اوریدونکو کوله کثرنګ مو چې مخکې ویلې د هلمند په مختلفو سیمو کې په دې وروستیو کې نا امنی بیا زیاته شوې ده، او په دې لړ کې ویل کېږي چې په مارچي کې د نا امنیو له امله ګڼ شمېر کسان بېځای شوي دي او د سیمې خلک له راز راز ستونزو سره هم مخامخ دي. همدا شېبه په هلمند کې زموږ همکار الیاس دی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سهار په خیر، په مارچي ولسوالۍ کې څه روان دي؟
مناسب تاسو زما سلامونه مې دې رجا ته مننه کوم. زه ځان ته کوم سلامونه وړاندې کوم. دا وو چې تاسو سره خبرې کوم د مرجو ولسوالۍ د پنځم ولایت چې مشهور دی د بلاک پنځ په نامه ورو چرې ته تیرم جنگ روان دی او سوال ته لګېږي د تیر دوه ورځې کې یعنی د پرون اور مور ورځې کې شمول د برې ماښام تر څنګ ډېری تراسې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مرجو ولسوالۍ کې د پولیسو یو سرچینه کې چې د مخه د ډېر رپورټ چې د پرون رئیس تر دې دمو سوال ته نه دی د ځینو درنو شنو په واسطه لکه 2 ملي متر توپ استیجنایم یا راکټونه د پولیسو چلو ته انګونه هم وتیږي او تقریبا د مسو ته شاوخوا کې مرجوبلم په تاسو سره چې د کار کام د مرو او ژوندیو نسته. او سوال ورته تر دې چې د نادالی او بابا جی په سیمه کې د لیماندا او چانګیر په سیمه کې جوړ واچېدل اوس یو پراخ برید د مرجو ولسوالۍ په مربوطات خپل کړی چې د ثانۍ سیمه خو په مکمل ډول اوس طالبان په ولکه کې دا خپل داخل د مرجو ولسوالۍ منظم بلاکونه هم یو شمېر طالبان تر اوسه لاندې راغلي دي. تاسو به د څو خلکو خبره هم وکړه دا یوازې د مرجو نه د نادالي نه د باباجي نه د اوس چې په مرجو کې جنګونه زور اخیستل د مرجو ولسوالۍ نه د مرجو درسته په خبره چې د دې د اټکل مخې تر نظر کورنۍ پر د دې کې دوه خبرونه دي تور کول شوی دي او دا اکثر کورنۍ یا لشکرګاه ته راغلي دي، یا په هغو ولسوالیو کې ځینو امن کلي ته چې تر اوسه ځانګړې ورکړلې دا کورنۍ تللي دي. او لشکرګاه کښې هم ډېری خلکو د کله زموږ سره اړیکه نیولې ده، هغه وایي چې په اوه کور کښې هم شپږ کورونه، اوه کورونه، پنځه کورونه دا سره یوځای شوي دي، او وضعیت خراب دی، او ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري خلک.
دای صاحب، د هلمند وضعیت په دې وروستیو څو میاشتو کې تاسو هم یادونه وکړه چې نادلي او ځینې نورې ولسوالۍ په خاص توګه شمالي ولسوالۍ خو نارامه دي، اوس چې د مرجې خلک هم لاس او ګریوان دي له ستونزو سره، ولې د هلمند مشران په ولسي جرګه کې د هلمند استازي غږ نه پورته کوي؟ که د جګړو په اړه د دوی زور نه رسېږي، له خلکو سره د مرستې لپاره خو د اقدام وکړي.
کتون دلته په هلمند کې د شادمن ګام لخوا چې اصلي مرکز یې په کندهار کې دی، یو کندهاري ځوان د سلګونو کورنیو سره او دغهرنګه د میرویس پوپل لخوا څخه چې یو سیمه ییز تجار دی، د هغه لخوا څخه د یو شمېر کورنیو سره چې تقریبا درې درې نیم سوه رسېږي مرستې شوي دي. او ویل کېږي مهاجر ریاست هم اوس خپلې سروېګانې شروع کړي، یو شمېر کورنیو ته مرستې رسولي، مګر دا ویل کېږي کافي نه دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي د هغو شمېر نسبت دغه مرستو ډېر زیات دی. تاسو د مشرانو خبره وکړل، خلک شکایت کوي، او دوی هم د خپلو مشرانو څخه خاص ډول د ولسي جرګې او د وکیلانو څخه شکایت کوي چې نه یوازې دا چې د امنیت په برخه کې په لوړ پوړو چارواکو په مرکز کې فشار نه راولي، او د هغوی نه د اضافي و تاسو د مسرتیرو یا د ښې رهبرۍ د انتخاب غوښتنه نه کوي، دغهرنګه د مرستو په انتقال کښې د خلکو سره هم چندان مرسته نه ده کوي. او تر اوسه ویل کېږي چې
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس ته یو چې د هلمند وضعیت او دغلته په مارجې ولسوالۍ کې د روانې جګړې او د مارجې او نورو سیمو د بېوزلو او ستونزمنو خلکو د کړاوونو په اړه یې درسره وروسي معلومات شریکول. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی، خو خلک وایي دا شخصي مځکې دي. حال دا چې حکومتي چارواکي دا کوي چې په لوګر کې ډېره مځکه غصب شوې ده. نور حال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
له تېرو درې ورځو راهیسې په لوګر ولایت کې د ولسمشر اشرف غني د 45 ګڼې فرمان پر اساس چې د غصب شوي ځمکو په اړه یې ورکړی، د غصب شوي ځمکو د راګرځولو کمپاین پیل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دوی ټولې هغه ځمکې چې په غیر قانوني ډول د خلکو لخوا نیول شوي او حکومتي دي، که هر ډول ودانۍ پرې جوړې شوي، دوی د فرمان په رڼا کې بېرته راګرځوي. خو د لوګر ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی شخصي ملکیتونه د حکومت له لورې وران شوي، او ورته ویل کېږي چې دا ځمکه یې غصب کړې ده. د لوګر ولایت یو اوسېدونکی:
زه فضل الله الدین د تتورو پایخېلو اونیسوفلا نماینده یم. نو زه درته غواړم درته ووایم چې دغه مځکه پرون کوم تخریبات چې کړي دي، دا شخصي مځکه ده، اسناد لري، شرعي اسناد محکمې ورکړي دي، په ده کښې تصفیه شوې ده، ګرج د وثایقو شوي دي، بیا په املاک کښې په اراضي کښې سخت لري، قیدیت لري، په محکمه کښې قیدیت لري، آرشیف کښې دا ټول کښېښودل شوي دي. او په دې هکله بل باید درته اضافه کړم چې بیا سروې کدستر راغلي دي، سروې کدستر د کاتر مامورین ځکه له دغه مځکې نه چې جز د دغه مځکې وي دا تر جدا شوې ده، دا کاتر مامورین مازاد مځکې نه چې دولتي بلل شوې ده جوړ کړی.
نوموړی دا هم وایي چې که حکومت هر ډول اسناد وغواړي، دوی تیار دي چې خپل اسناد حکومت ته ورکړي، خو د دوی اسنادو ته نه کتل کېږي او دوی له ستونزو سره مخ دي.
مځکه د کاتر مامورین ته لارې د ګردنې باندې مشهوره ده، دا یو عامه لار ده، دا مستقیم دا سرک چې په هغه وخت کښې دا تصفیه شوې ده چې والي صاحب عبدالله و شورا د ولایتي وکیل صاحبان ټول و، چې دا د مځکې د اشخاصو د دولت مځکه جدا شوې. شمال لورې ته دا دو سرکه چې تللې ګردنې خوا ته، شمال لورې ته شخصي مځکې دي، دا شخصي مځکو کښې بیا ډېرو غریب و بېچاره و بېوزلو خلکو چې په اساس د مشکلاتو راغلي دلته مځکې اخېستې، درې بېپې څلور بېپې کورونه یې جوړ کړي، دا کورونه یې ټولو ته چپه کړي.
د ده په خبره چې د دوی شخصي ځمکې د مامورینو د کارتې څېرمه دي، اسناد ورسره دي، خو حکومت د دوی پر ځمکو ولاړې کلاوې نړولې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داود احمدي وایي چې دوی د خلکو شخصي ملکیتونو سره کار نه لري، خو هغه ځمکې چې په دولت پورې اړه لري د ولسمشر د فرمان پر اساس ګرځوي، او هیچ چاته هم په دې ځمکو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
هغه مځکې چې غصب شوي دي، اسناد ونه لري، هغه موږ په هېڅ وجه نور چاته اجازه نه ورکوو. او د دغه 1540 غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ادامه ورکو.
نو مولای زیاتوی هر هغه څوک که د ځمکو رسمي او رښتونی اسناد لري په مخ کې ټوله ولایتي اداره موجوده ده، کولای شي ادارې ته خپل اسنادونه وړاندې کړي او وروسته تر تثبیتېدو یې هغه ځمکه ده او هر ډول استفاده چې ترې کوي کولای شي، خو پرته له هغې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې له دې ځمکو څخه استفاده وکړي.
واموریدل چې په لوګر ولایت کې چارواکو د دولتي غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل کړی دی، خو یو شمېر خلک ادا کوي چې حکومت د دوی شخصي مځکې هم له دوی څخه نیسي. لس نیمې بجې شوي دي. له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي، خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري، خو عام خلک وایي چې دوی په یادو ځمکو پیسې ورکړي او اوس یې حکومت بیرته ترې نیسي. امریکا او روسیې دوی جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 10 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیر شوي. دا پلان شوي ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شوه چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوی و. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولینډ کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولي دي. او د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی دی. له دې سره دا څلورم افسر دی چې په یوه میاشت کې وژل کیږي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړی اچار 19 پروګرامونه هم اورئ. په هالند کې د کونړ د کرهالی د پیښې په تړاو د یو افغان نیول کېدل چې په دغه ډله ییزه وژنه کې په لاس لرلو تورن دی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پیښې ټول عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او سزا ورکړل شي. د سیمې د اوسیدونکو او شاهدانو په وینا د کرهالی په کلي کې شاوخوا 26 کاله وړاندې شاوخوا 1260 ملکیان په بېرحمانه ډول په ډله ییزه توګه وشل شول. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري ریپورټ راستولی دی.
له نن څخه شاوخوا 26 کاله وړاندې د حمل په 1 نیټه د وخت حکومت لخوا د کرهالی کلي په سلګونو ځوانان سپینګیري او زلمیان د غونډې په بهانه راټول کړی شول او بیا یې ورته د خپلو ټوپکو خولې ورسمې کړې او ټول یې وویشتل. چا سا ورکړې وه او څوک هم ژوندي وو چې په دوو کندو کې د بلډوزرو په وسیله خاورو لاندې کړې شول. خلک وایي په یاد قتل عام کې یو شمیر حکومتي مسؤلینو لاس درلوده چې یو شمیر یې له هیواده وتلي او نور یې په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې په دندو بوخت دي. د یادو کسانو له جملې یو تن صادق عالمیار د هالند هیواد کې نیول شوی. د وژل شوو وارثین د هالند له حکومت غواړي چې عالمیار ته د سخته سزا ورکړي. مولوی عبیدالله بهاري چې څوک د پیښې عیني شاهد او د پلار په ګډون یې ډېر خپلوان له لاسه ورکړي وایي
د جمعې ورځ وه. په دې خاطر باندې دا خلک راغلل او د ټولو کورونو نه چار چاپېره شولو، د ټولو نه ګیره واچله. کمانډوي عسکرو ټول کورونه تالاشي کړل. ویل چې تاسو نارینه دا هم وځي او زنانه هم وځي. دا ځای چې دا اوس موږ پیلن پکې ولاړ یاستو او دا د شهیدانو قبر دی. دا یو میدان غاټه میداني وه. نو په دې کې ټول نارینه را جمع کړه او ښځې او ماشومانې دلته اخوا ته یو جومات دی، په هغې کې را جمع کړه ټول او ورونه پسې را قلب کړل. او په دې سب کې زه هم ولاړم، خو زه یې ویستلم په دې خاطر چې ته ورکوټه ماشومې زه ته وځه. دا هر څه صحنه ما په خپلو سترګو باندې ولیدله.
بهاري وویل په خپلو سترګو یې ولیدل چې په میدان کې په راټولو شوو خلکو ډزې پیل شوې.
چې دا کسان په سب باندې ولاړو او دوی په ټوپکو پیرونه شروع کړل او دای ویشتل په ډېر بېرحمه طریقه باندې. او حتی چې بعضې کسان داسې وو چې ولګېد او دې سیند ته یې ور ودنګل او په سیند کې پیډزې وکړلې او هغې په سیند کې همدغه شان سیند لا وکړل. او دا کسان چې نیم ژوندي وو ساګانې لا نه وې وتې، بلډوزرې ورته دلته ولاړ وې او هغې سم دس راوستلې او دا ځای کنده کړه. او دا خلک یې په دې دغو کې د خپلو جامو سره د خپلو وینو سره همداسې واچل په ډېر بېسله رحمۍ سره.
هغه ویله پیخي ورسته عمر په کړاوونو او ستونزو کې تیر کړی دی.
دونه سخته ورځ ده چې یو خو زما خپل پلار او تقریبا زما شپږ ماماګان څلور مترونه په دې حادثه کې یعنی په دې واقع کې د منځه تللي دي، او دغه ورځ دومره سخته ورځ وه چې په دغې ورځې نه په دغه ورپسې شپه ورپسې ورځ چا تو عام نه دی څه کړی. دویمداره چې کله دا خلک په تلفات باندې ورسېدل، په شهادت ورسېدل، نو بیا زنانه را ایله کړلې او دا واز خپور شو چې اوس ماشومان علالې او ښځې مسکو ته بی. نو بیا نه راو ایمانداره ښځه هغه وه چې هغې خپل ځان خلاص کړی وی، خپل بچی خلاص کړی وی، نو هغه چې د هجرت په لور باندې مجبور شو.
مولوی نجیب الله حقیر وایي دوی هر کال د حمل په یو دیرشتمه نیټه په کیراله کې شوی قتل عام غندي او له حکومت څخه د قاتلینو د مجازات کولو غوښتنه کوي.
کیراله دغه مظلوم خلک هر کال د حمل په یو دیرشتمه راغونډیږي، هغه لیست دی چې د نړیوالو نه د افغانستان د نافذ نظام نه هغه وختن په وختن د دغه ظالمانو قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې، د دې غوښتنه کړې چې دا خلک د عدالت ته راغلل شي، د دې سره د همنسله اقدام وشي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې خو حکومتونه د کرهالي او نورو زړه بوږنوونکو پیښو قاتلینو د نیولو هڅه نه کوي، خو اوس چې د حالین حکومت د صادق علامیار په نوم څوک نیولې دوی ترې مننه کوي. له افغان حکومت هم غواړي چې د بیګنا افغانانو قاتلین دي له دندو ګوښه او د قانون منګولو ته دي وسپاري.
چې دا ټول عام وګړي او شهیدان شولو، او د صادق عالمیار په نام باندې یو نفر په هیلینډ کې نیول شوی دی. نو دا ګام اوس چې ګورو د دولت دپاره، د ولسونو دپاره، د دغه د 1216 شهیدانو د کورنۍ د تسلیت دپاره یو ښه ګام ګڼو. او نور غوښتنه هم دغه ده چې په دغه 1216 شهیدانو کې ډېر قاتلین شریک دي، او دغه ډله ایز مرګونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شوي دي، چې یو بیلګه د کونړ دغه 1216 شهیدان دي. غوښتنه هم دا ده چې دغه قاتلین نور هم ونیول شي او د قانون منګولو ته حواله شي.
خلک وایي په هیواد کې چې هر چا ته واک او وسله په لاس ورغلي، د نورو په اشارو او امرې په یو او بل نوم خپل هیوادوال بندین کړي، زورولي، په خپلو وینو لمبولي او وژلي دي. د دې په ځای چې د واک خاوندان په خپلو کړو پښیماني ښکاره کړي، له یوې ورځې بلې ته یې ظلمونه زیات کړي، او همدا لامل دی چې تر اوسه په هیواد کې جنگ دوام لري.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنوتن کو سلامونه او خیچره ز فرشتہ مرسلیم او تاسو ته نننی د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. په کابل او یو شمېر نور لوی ښارونو کې په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان تر سترګو کېږي. دوی ډیری دا خبره کوي چې موږ په پیل کې دا فکر نه کاوه چې په داسې بد ورځ او بد حال به اخته کېږو.
زما دومره ښایسته ویښتو، دومره ښایسته هلکومه، د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی، د چا نه خوښېږم.
په خارونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي. د دوی ژوند او حالات ته د ناروغانو په څیر توجه پکار ده. خو له بده مرغه موږ هر ورځ په کراتو کراتو وینو چې دوی له یوې سیمې بلې ته شړل کېږي. د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دې ښه هلته دې شپه. دوی اکثره په هغو سیمو کې چې نشه یي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي. آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی؟ دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثره کولی شي؟ په اوسنۍ خبرونه کې به د دغو بې سرنوشته کسانو له اوسنۍ وضعیت خبر شي، او هم به واورئ چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی منان وایي چې معتاد د یو ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري، خو کورنۍ او ټولنه کورنۍ لځان لري شړي. اوس چې هوا ورستر بل سړیږي، د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړي لیدل کیږي.
ګلم په مخ کې سارما کیږي ته ورغی امر کې ناست یو ځنې ډونګ کړی او کار رقمي خو زه اریان دی ته چې دغه ورته راوړي څوک او د کومې خوانه اکمال کیږي والا که په دې زه پوهېږم. دوی په هغه یو کورتکۍ کې ځان راغونډ کړی دغسې پروت یم، هغلته ور مړي او خلاص شخ وخت پاتې. کله کاځي کې اوسېدلو داسې یوه کنده وه، د دې آبادۍ نه لږ آزاده وه، ډېره نه وه آزاده، بس کنده چې ولیدل سړی پروت ما چې دا چا مړ کړی دی، ما دا فکر وکړ نه چې چا راوستی مړ کړی دی. هغه چې ورغلم داسې مې چې ولیده د سړي دا کالي ډېر بې اصوله وو، ما ولا دا پوهېږي دی. بیا مې چې داسې اخ پخ واړه وو چې ومې لیده، بس هماغه واسکټو کې زاړه دسمالونه وو، بس دغسې غونډ پروت وو هماغسې مړ وو.
په دې وروستیو کې هغه کسان معتاد شوي چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی به روږدي او معتاد وي. د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم معتاد ځوانان ډېر شوي دي.
یو زیک پختون ځوان د کوچیان ته داسې دا سادر پګړۍ کړې ده، یاره ته باور پوره به کړې په دې سره کې یو ښکلی اتڼ کوي که نه چې بیا کډې بایېږي او زړه مې بنده په کوچیانو کې څه وکړمه خدایه، زړه مې بنده په کوچیان. دا مخلوق ټول ورته راټول په دې سره کې تا او څه وراده په خدای که داسې اتڼ په تلویزیون کې ما لیدلی یا مې کوم بل ځای کې لیدلی چې داسې یو ښکلی اتڼ ده وکړو، دا ټیټ بس ورته راجیک بس او دا خاندان پکې دا ټول خلک ورته ولاړ ښه مال دا غریب که معتاد نه وای دا څخه ځواني ته دې اتڼ ته ما لیده وګوره هسې یو یو کوچانه اتڼ یې وکړو معتادو دی غریب.
نشه یې توکي هغه څه دي چې په ډېر کم وخت کې د څکوونکي په څېره کې داسې بدلون راولي چې بیا خپله معتاد هم له ځان نه کرکه کوي. دا خبره 25 کلن رحیم ګل چې په پوډرو روږدی دی کوي.
چې کله حالات کې خسته وم ښه لا پیجاب مې وار رنګې کالي به مې کول، حالات کې چې زه خپل ورور ولیدم چې ولا ته دومره خسته وې دومره مزیدار لږ وې ته څنګه یکدم داسې خراب شي او زه هم نه پوهېدم چې تا ته ما پیسې در کول، هر رنګې لباس به مې در ته کول، هر رنګې به ګرځېدې، څنګه ته یکدم داسې رنګ دې تغیر وکړه، داسې بدرنګه شوې داسې حالات کې. بیا راپسې یاران دوستان واچول خپل راپسې ګرځېدل چې څنګه حساب کتاب دی. چې وې کتل چې زه په نشه یوه ورځ هم داسې پټ کور کې ناست وم، بس بیا مې مشر ورور راباندې پیشه چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي ولا دا کار کوي، بیا به یې نه راته پیسې راکړو نه به یې راته هېڅ ان دومره ستوم ځوانۍ باندې تنګم، زما دومره خسته ویښتو دومره خسته لکوم، زما خپله تصویران یارانو دوستانو سره خپل هغه ځاني ته ګورم، بس ډېر سخت خفګیان بس د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چا نه خوښېږم.
محمد عالم بیا په ایران کې معتاد شوی، هغه وایي په خپل عمل ډېر شرمېږي. له یوې خوا یې اوس په کور او ټولنه کې هېڅ قدر او عزت نشته، له بله پلوه خپله هم خپل دې حالت ته ډېر ځورېږي.
دوا به یې وکړله دروړک به شقات له مادشک کې به یې ښه د ټیټ دې به کار باندې تلل. یو ورځ مې داسې شوق راغی مالزه چې یو دوسه ووکم پنځمه ورځ به مالزم د سره زما وایي ته چې کوې چې ځې مالزم زما هماغه ځای وګورم، بیا زما هماغه سوم چې رورو اما یو دود چې ما خپل هغو دیم رانه کړله څوک چې خپله ونه وایي چې څوک یې څوک ورکې لیوني خو نه دي څوک واچه وه کنده کې د ځان عجبي مې نه وایي چې دا ستا ده کنده ده چی ده زتي هماغه څه دغلی څلور پنځه کاله شل چې ته عزتۍ کې بېر متۍ کې ولیدلي دې هوټل کې زه دې هوټل ته هغه هوټل چې پې پوه شو هغه هوټل هغه هوټل هم بالاخره هما سین ځای لري.
ته خپله څنګه داسې په عام جایو کې ریپورټر وهلي؟
نه څلور کاله مې قبر کني کوله 500 فاملي قبرو په سر بیس فوټ کانتینر مې نیولی و همالته به مې څکول چې زه یاخلي یو غم چې بیا د واخیستل بل غم چې ځای ورته لټوي بل غم چې نشه شوي بل غم ټولې غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول دغه ژوند دی. اندازې دا انسان سره دا فدان حالت دونه رفاقت لري چې انسان نه خوشې کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دي ولی دین تیر نه دي لس لس دفې بستر شو لس لس دفې ترګم کړل ملا ولا نوم بده چې دننه وي و د پودر و د چرس و دغه په پیالې به ورکو په چای جوش به ورکو نوم مونږ نه ولا چې دروازه نه وته مستقیم لار لاما ملا سره نشا و د ما غره ما تو خو ملا وي تو قالی وي تو خو نوم وس چا خیس په پیاله بده ورکه په چای جوش بده ورکه خو خدای توفیق کی هغه هم شا خوشی مونږه خو خوشکوي چې بار رقم شي ولا که دی به عزتي کی به حرمتي کی خلق وکي.
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تبا کړی بلکې خپل کورنۍ هم له بشمیر ستوند سره مخ کړی دي. جمیله چې د یو متاد میرمنده وای خپل درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روختون پکوي.
زه یو ځوان شه زه په دې شپخانه کې زه یوازې د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ته خپل اولاد ته دا فقط یو غم د ما په زړه کې خلاص زما مخ ته به څکول ولدا د غشو دوا ده زه به خې دوري ساده چې زه نه پوهیدم چې دا پودر دی دغه په پروتو د شپې پرې وی بجې براته د ورځې پرې وی بجې په برته د کور وته دا ټول ورځ بده بده په خو په پروتو هیڅ وې دا فکر نه کوي چې دا اوس انجلې دا وروا د کړې مې دا خپل خوښ مې د سر سره ولکه یو بند د سې دوی دا احساس نه درلوشته چې مثلا بل اخره به د دې انجلې ژوند سره کمې نه د دې چې د دې ما سره کومک نو بار دا غزي تخریب ولما خپل اولاد وې چکه خپل اولاد اصلا مو د ترزش نه لري
میرمن جميله وایز مکه هغه سوځي چې ور پرې بلیږي د خپل ستونزې په وازی ځانګلی هیڅوک هیڅ ډول مرسته نه ورسره کوي
هیڅوک مرسته نه راسره کوي درې اولادونه مې خپل ساتم خپل رزق روزي ورته پیدا کوم خپل مکتب تاسوم هیڅوک هیڅ نه کومک ما سره نه کوي ځوانان لیرونه مې دی پیسې لري دکانونه لري هر شی لري فقط د دشمن په سترګه هم ما تاسو ما د اولاد ته ګوري د هر خوا فشار دی بیرون کار کوم فشار دی کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په وسه نه یغه بل اخره به سره کوم شي
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسولو کسانو نه پدې ګیله مندې چې ولې نشي توکي په کاراتوګه خرڅيږي موږ د خلکو خبرې د نشي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماریکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریک کړي په پایل کې مولا غنه پختلې چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتېږي هغه د هم راته وایي چې ولې نشي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي
دلایل ډیر دي نه امنی او فقر بیکاری په افغانستان کې دیر دی دموږ ځوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري ناامنی دي او دوم دلیل چې اسانه لاسرسی په مواد کې په افغانستان کې دي او ارزان هم دي د نورو مهمتر دلایل دا دي چې اجباري مهاجرتونه په دې مملکت کې وجود لري دموږ هوادوالو په نورو هوادونه وزي او دغه هوادونه تاخير شي سخت کارونه تحمل شي متاسفانه منفي تاثیر ولري خورده فروشان دي انواع لباسونه انواع چهره وای په شهر کې کله کې وزي لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي
دا چې د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دې ورسته کې متدینو ته څه کړی دانشیر وای
اوس یو عمل پلان منظور شوی د ولسمشر لخوا چې هغه ډیر موثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي د محلات واقعیتونه پکې موجود دي واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی یا وقته مخکې دا منظور شوی ده اوس جریان لري اجرایی نهادونه موږ واسطه و د دوی سره جلسه نیسو بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودجه در نظر نیول شوی او عمل کو معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سلکونه ګرځي په کار کې ګرځي هوام سلکیږي اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودجه مسکر راولو کمپ ورته جوړ کړو د بې سرپناه معتادین هم بخورو عملی پلانونه جور شوی ده هماهنگی زیرت نهادونه شوی ده پیشنهاد مشترک ترتیب شوی ده ولسمش دفتر که لگل شوی ده اوس مونگ انتظار لرو چی منظور شی او دیمالی وزارت بود جرک
اچار اچار اچار
ده چیش اچار
ده گوری اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام بیا ژمای را نږدې شو خو د پخوانی حکومت هغه تودې وعدېم نشته چې سړی به له ژمې مخکې به توده و نوی حکومت خو په خپله له ژمې سوړ دی نو د تودو وعدو به سړی څه تمه کوي د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته
د غیر رسمي سلاکارانو د اتحادیه خبرتیا د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه په خپلمنځ کې تر ډیرو سلاو مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاوو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي ځکه رسمي سلاکاران جرات نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړه اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړه اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربې ماشومان او ظلموټي نه مقرروي او دا غوی زورور پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکانی د بیزو کار نه دی د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار، تجربه کار او د پاخو مرکسان په کار دی. او که نمانی نو لگ ده نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی. همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي، که ته هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دی پکې. دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتیایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس پنځلس کورونه وهي، او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره یې وړي. د اته اتیایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دې د دغسې پیښو پر وخت لاس ترزنې نه کینی، او په خورا زړورتوب سره دې غله ونیسي، ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي. د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي. لومړی، غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانشي اخیستلی. دوهم، تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلن وشي. دریم، د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي. څلورم، دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلن وشي د حوزې کار دی، او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله.
اوس دا موري تاسو کو اترو ری چې تاسو ورخطا وته او په ټلیفون دی خبرې ورسره وکړي.
روپی و په جرمنی کې ده، لې غیسره غږدم.
ولی وترو ری لې غیسره خو پرونو غږیدی.
نه خوري، هغه روپی نه وکلداره و، له کانادا یې خبرې کوله.
له تا نه مې یو ځای نه دی خلاص. یو ورځ کانادا ته غږیږي، بلا ورځ جرمنی ته. دا څومره پیسې لري چې خارج څه دومره زنګونه وایي؟
په بلا یې وهم چې زنګ ورته وهم، هغو یې راته وایي.
دې ته هم ډېر د لاسه کېږي.
وایي خورې خوش خونه ورسره ژغېږم، پیسې رالېږي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، گوره چه خط تاویز وی، گوره چه خط تاویز وی، او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی، او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی، او وزیر گمان وکوی چه زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، وزیر گمان و کوی چه زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، یای دا اوخی خپل یم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خین لخپلوانو چخه، یای دا خین لخپلوانو چخه. کنا سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی، کنا سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی، او بیا به زخوارکی چه کوم، او بیا به زخوارکی چه کوم. زا تاویزگر ورورا تو وایا، زا تاویزگر ورورا تو وایا. وزیران طول هم دغسی دی، وزیران طول هم دغسی دی.
خوا به حکومت کې خلک د لیاقت، لوړو زده کړو او تجربې له مخې مقررېدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقررېږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ورنږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقررېږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقررېو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررې مو خبرو.
ستړی مشه.
خیر وسی. تو خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي یې مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه شي خوري.
ښه،
کار چې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دی هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد یې هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه چې هم یې میړه غټ سړی شو او هم یې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
او لیوانی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټولې غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غمه خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولی؟
نه.
که بل حکومت هم راشي؟
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کودیان حکومت کوي.
وی ښه دی چې لمسی مې جرا یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې په لمسی دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دي پرې سوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، یا به ضرور سوی و.
تمه ورخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستري اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسه سړیه.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.